اسنادونه بررسی وکړي، د اسناد په اساس موږ ته پیسې پرداختو کې، او دوی وویل چې تاسو دغه پروژه تر دغه فیصدي پورې بیل کوم عیب نه ات نو فال بای د کانټراکټ تاسو تکمیل وکړل. اول کرات موږ ته وویل چې 12.15 او یا فیصد تاسو ته پرداخت کوو. موږ چې د دوی فیصدي ډټرمینیشن هم چک کړل، دا ټول غلط وو. د اسناد په اساس شوی نه وو، حتی دوی د دغه اصل جمع صحیح پیدا کړی نه وو. دوی موږ سره کومک وکړل، د دوی مرکزی دفتر چې په کمپ فنکس کې دی او د دوی رئیس چې دی د مارک په نامه یو کس دی چې د آر سی سی سنترال کانټراکټینګ آفیسر دی. دوی وویل چې موږ ستاسو مشکل حلوو. هغه اشتباهات چې د دوی دفتر آر سی سی نارت هم ورته وویل، دوی وویل چې صحیح ده، تاسو دغه سټلمنت پروپوزل او رسپټونه موږ ته تسلیم کړئ، موږ تاسو ته پی کوو. پس له درې میاشتو بیا دوی وویل چې موږ تسلیم نشو نیولی. تاسو سینیئر کانټراکټینګ افسر افغانستان سره وګیږئ چې هغه په کابل کمپاین کې موقعیت لري. موږ غواړو چې د امریکا د حکومت نه خوانه به چې موږ اسنادم چکو کې او د هغوی اسنادم چکو کې.
احمد شکر دا کوي چې یاد امریکایي شرکت د خپلو تیروتنو د پټولو لپاره د قرارداد په متن کې بدلون راوستی او د امریکې حکومت ته هم په دې برخه کې ناسم راپور وړاندې کړی دی، ځکه خو د سیګار ادارې له دوی څخه وضاحت غوښتی دی. د احمد شاکر په وینا له دې امله چې له امریکایي ادارو سره تماس نشي نیولی اندېښمن دی، خو خپله دغه ستونزه یې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د افغان امریکا د شفافیت او نظارت څانګې ته وړاندې کړې ده. موږ د احمد شاکر په حضور کې د دغه ادارې له څارنوال روح الله امان سره مرکه کړې ده. دلته یو کس د انجینر شاکر په نامه دا د یوې انجیو یا یوه ساختماني شرکت رئیس دی، د EUCC په نامه. څلور میاشتې مخکې دوی تاسو ته مراجعه کړې وه، دوی قراردادی دی د یو امریکایي شرکت. دلته ما سره ناست دی که تاسو اجازه دوی به د خپل مشکل تاسو ته ووایي.
مونږ یو پروژه هم دلو ده چې آر سی سی نارت سره په مزار شریف کې قرارداد کړی و.
انجینر صاحب شکر
فضل خدای. کامران صاحب تاسو ښه یاستئ؟ خیر خیریت؟
مهربانی.
شکر خیر اوسئ، مننه. کامران صاحب تاسو خپل تصمیم مو ونیول او مونږ ته یو مکتوم ورکړل چې دوی مونږ ته فریب ورکړی. آخري تصمیم همدغه ستاسو و.
د تاسو دوسیه هم تحقیق ته واستوله کنه؟
بله، تحقیق تعقیب وکړل. بالاخره دوی جلب مو لګل اتم اوزې ته. اتم اوزې دوی مونږ سره وکیناول، دوی سره مونږ خبره وکړل. بالاخره دوی موافق شو چې دوی مونږ پیسې ورکوي. دوی وویل چې خپل مصارف هم تاسو راوړئ، مونږ تاسو ته ورکوو. د دوی آخري تصمیم دا و چې مونږ ته شپږ فیصد ورکړي. پس هغه چې تاسو دفتر ته نه مونږ ووتو، دوی بل ایمیل مونږ ته وکړه چې مونږ تاسو ته 25% نور ورکوو. بل دغه چې مونږ دوی ته اسناد ورکو، دوی وایي 25% نور ورکوو. دا بل فریب دی چې مونږ ته ورکوي. هغه شپږ فیصد د مونږ په اکاونټ ته پرداخت وکړل، 25% نور وویل چې مونږ تاسو ته پرداخت کوو. او دوی وویل چې تاسو خپل مصارف مونږ ته راوړئ، مونږ تاسو ته پرداخت کوو. مونږ خپل اسنادونه دوی ته تسلیم وکړل. پاس له دې میاشته بیا موږ ته وایي چې موږ نشو کولی چې تصمیم ونیسو تاسو سینیئر کانټراکټینګ افشاله افغانستان ته لاړ شئ. دا موضوع مکمل مجهول پاتې دی، نه پوهېږي چې څنګه وکړو.
او کامران صاحب، اوس تاسو یې نظر دغه انجینر صاحب څه وکړي؟ هدایت هم څه ده دوی ته څه لارښوونه کوي؟ فکر کوم چې دا مشکل اکثره قراردادیانو هغه افغانان لري چې د امریکایي شرکتونو یا بهرنیو شرکتونو سره قراردادونه کړي.
نو بالکل، مونږ په دې منظور چې دغه مشکلات چې افغانان د خارجیانو سره لري، لوی سرمالی کې یو کمیسون ده د افغان امریکا شفافیت کمیسون په نامه، دا د سیګار د ادارې سره یا د مفتش خاص د افغانستان د بازسازۍ دپاره چې دغه سره مشترک کارونه کوي، او په دغه مورد کې هغه خارجیان چې داسې مشکلات لري د هغو دوی په جریان کې پرېږدو مونږ چې دغه موضوع دوی سره وڅېړي او دا مخکې بوزي. او د انجینر صاحب شاکر موضوع هم داسې وه چې مونږ هغه د دوی پروژه چې په مزار کې وه، د مزار د بخش هغه سیګار دفتر سره مونږ تماس ونیوو او دوی سره د انجینر صاحب شاکر معرفي کړو، او هغه اسناد ورته یې راکړل. د دوی سره جلسات هم نیولي وو، هغه خپل دلایل م ورته ویلي وو، اسناد یې ورته یې راکړي وو. او وروسته د دې نه بیا موضوع بېرته راغله مونږ ته. وروسته د هغه بعضې بررسۍ نه مونږ څارنوالان هم لاړل، هلته یو مزار هم لیکلی وو په دې ارتباط باندې. نو بیا راغله مونږ ته، مونږ چې ولیده دغه خلک باید تحقیقات ورځنې شوي وای، ځکه چې دوی کارونه ټول تکمیل کړي وو او هغه اسناد هم ورسره په لاس کې لرل. نو مونږ ویلی چې دا باید مونږ ریاست ته د تحقیقاتو جرایم په نامه چې د فریبکارۍ په جرم باندې موږ وای دی نه باید تحقیق وشي او تحقیق عدلی شي د خلک ځکه چې دوی سره دوکه شوی د موږ افغانان سعودي دوی رقم خوړل شوی
او تاسو دا مسله تاییدوي چې دوی تفریب ورکړ شوی په دې موضوع
موږ به دې باندې قرار ولیکه په دې باندې قرار ولیکه په قرار کې د کمیسیون تصمیم ونی وزه یو د کمیسیون د غړیو نام یم د دغه کمیسیون کې شپږ نفر یو موږ سره مولان او دغه کمیسیون دغه قضا د پر جوړ شوی دی چې بیا موږ قرار کې خپل تصمیم ونی وو او هغه کوم دوی باندې دا یعنی الزام و چې دوی مطابق د 1398 ماده د قانون د جزا دوی باید تحقیق عدلی شي او تحقیق ورزنی وشي او د دوی دوسیه هم و سوله تحقیق په چې تحقیق په دې مورد کې چې څه اجرات کړي دي یا نه دي کړي څومره تحقیقات شوي دي هغه موږ د تحقیق ریاست په ارتباط نشي
نور کامران صاحب اوس موضوع تغییر کړي مخکې دوی 8% موافق و چې موږ ته پرداخت وکړي پوه شوې اوس موضوع تغییر کړي 8% موږ ته پرداخت وکړل اوس آماده ده چې 15% نورم پرداخت وکړي مګر درې میاشتې شو بیا هم دوی موږ ته پرداخت نه ده کړی په دې معنی چې هغه وخت 8% موافق و اوس 13% بیل هغه نه چې موږ اسناد دوی ته تسلیم کو پاستا مغه 8% نه دوی آماده دي 11% مونږ ته پرداخت وکي اوس دا غفریب نورم غرد شوی دی په دې معنی چې دوی نه غواړي چې دوی مونږه اسناد بررسي وکړي
تاسو موضوع چې تحقیق ریاست ته مونږ واستوله دلته تحقیق ته تاسو بیا مراجعه کړئ دم تحقیق کړئ دا د خپل موضوع
سید دا ښه خبره دی چې بیا تحقیق ته مراجعه وکړو دا غاسودونه مونږ پلان
چا وته یعنی انجینر سید تاسو تر اوسه مراجعه نه ده کړې تحقیق ته
دا وکړه تر هغه وخت
چې ګوره دا یو موضوع ده
بیا دا تحقیق مونږ هغه ته ولګل آر سی سی سنټرال ته
دا سه موضوع ده انجینر صاحب چې ته باید مراجعه وکړې دغه موضوع په وګرځي په خپل موضوع په او تعقیب کې او
بله مراجعه وکړه دغه جال بولېګل هغه ته اوزي اشته اوزي اش به موږ آر سی سی سنټرال چې
په کې نو بریک دا ایمه په یو جال باندې چې موږ جال بازار کوي یا د موږ یو بل ریاست تاسو ته جال درکې په باندې اکتفا ما کوي هغه بیا تعقیب کوي تعقیبي جال بوخلې تر څو پرې چې د خلک حاضر شوی نه دی رسمه نه سره ولانه ته کاتبي تعهد نه دا کوي
او موږ په دغه د غبل فریبن چې پیدا کړ چې اوس یو د 10% موږ د
عامه کولای هم کولای شي چې په دلایل کې نورم بده باندې یعنی قوی شي دلایل کې نو دا خاله چې تاسو دغه خپل موضوع تعقیب کوي په یو جال باندې اکتفا ما کوي بل جال به سي تر څو چې دغه خلک حاضر شوی نه دي دا موضوع تعقیبوي یعنی دغه موضوع اوس یې رسمي شوی در رسمي ارګانونه د لوی سرانوالي ادارې په دې باندې کار کوي نو پرې دې چې دغه موضوع د رسمیاتو د طریقې حل شي او د دوی چې مغه خپل کې یو جال به سي یو فشار په باندې وارد شي
تاسو څه فکر کوئ داسې ورته پیښې پخوا هم وي که نه که تاسو په یاد یې څو شرکتونه و شخصي شرکتونه چې مظاهره یې وکړه لوی سارانوالي مخې ته فلیپ سره یې مشکل درلودو تاسو فکر کوئ چې د داسې انفرادي شرکتونو زور په دغه بهرنیانو رسیږي چې دوی سره ستر قراردادونه څه وایي تاسو د دولت وظیفه څه ده دولت څه کولی شي دوی سره ځکه دوی خو هغه مرکز ته څوک نږدې هم نه پرېږدي بیا څه پاتې چې دوی به جال بوړي
دوی وظیفه دا نه ده چې دوی ورشي غلطه یعنی د قراردادیان وظیفه ده نه ده چې دوی اوس انجینر صاحب شاکر د ورڅه واسه هم شي دا جلب کی جلب د پولیس وظیفه ده زه پولیس ته جلب لیږم یا د مونږ بخش پولیس ته جلب لیږي پولیس مکلف ده مطابق د ولسم ماده د قانون د اجرا جزایی باندې چې د مزنون مو ته جلب کی او مو ته دفتر ته راولي نو دوی چې کله جلب وړای ده هغه ورته یو واده ورته کړی ده چې دغه بده شي کوو د تاسو ته یو څه پرداخت وکړو د دې کارونه چې تاسو کړی دي دوی په مغه باندې اکتفا کړی دی او ته متاذر شوی دي نور دې د دوی په وادو باندې نغولېږي دغه د رسمي طریقه چې موضوع رسمي شوی دی طریقه د مخکې بلاړ شي جلبونه د په تعقیب یو د بل پولیس ته ویسي تر څو پولیس دغه خلک پیدا کړي رای ولی تحقیق ته رسما د دوی نه تحقیقات وشي او رسما د دوی حقوق دولت ورزنه وکړي دولت دې ناظر ده او تر اوسه پورې هم ډېر مخکې تللی دی
دغه نظارت پر تحقیق چې دغه لوی سرنوالي دالمان کې دی ولګل هغه سره ما ادل دل هغه وویل چې پاسه دغه مونږ چې نشي کولای
تاسو ګوره انجینر صاحب تاغه پورې جلبونه خو در کړی دي چې جلب در کړی دوه خلکو ویلي چې زه تر دغه ځای پورې تاسو ته حاضر یم نه ورته ته ما ته ما حاضر یې که یو روپۍ راکوې که لس روپۍ راکوې څه مې چې حق دی حقوق دي ما په دولت کې رسما عریضه کړې له سارنوالي په دې باندې کار کوي ته ولاړ شه په دغه سارنوالۍ کې دغه تعهد دې وکړه ما سره تعهد مه کوه ولاړ شه مالته دې تعهد
وکړه تاسو څه ژمنه کوئ کامران صاحب تاسو پخوا هم ښکاري چې ډېره ښه همکاري دوی سره کړې نو تاسو دوی سره څه ژمنه کوئ
ولی خو هغه اداره ده په چې اکثره ما ویلې چې په همدغه خاطر لوی سارنوال صاحب په ابتکار یو خاص کمیسیون جوړ شو داسې قضایو دپاره چې خلک واقعا ډېر په مشکلاتو کې وو او دغسې قضایو څېړو او تر آخره حده پورې مونږ په دې باندې کار کوو او د خپلو اتباعو د حقوقو نه دفاع کوو. دا مخکې وړو دا موضوع دغه انجینر صاحب شاکر دی دغه خپله موضوع پسې وګرځي ریاست تحقیق جرایم ته د مراجعه وکړي یا دوه جلبه درې جلبه چې نه شو بالاخره سارنوال قرار د گرفتاری ورکوي. سارنوال په ترکیب کې آیات تعینېږي ورځي که کور وي که دفتر وي هر ځای چې لیږي هغلته دغه خلک نیول کېږي او د دوی نه تحقیق کېږي چېرته چې په ثابته شوه ټول
حقوقمشکل دا جوړه کړی. دوی خبر شوي چې مونږ په لوی سارنوالي کې مراجعه کړو همدغه تیم چې مونږ سره قرارداد کړی دوی څه کوي د مونږ قرارداد تغییر ورکوي د دې خاطر نه چې خپل اشتباهات پټ کړي اسناد د مونږ لاسته راغلل چې دوی سیګار ته
او یو بل ټیم هغه چې څه تغییرات پکې راولي هغه مې معنی ده او دوی به ځان دپاره نوره مشکل زیات کړي. تاسو سره اصلي اسناد په لاس کې شته دي مطابق د اسنادو به سارنوالي د تاسو مخ کې دي دې اړه څه مشکل نشته ده انشاءالله او د مونږ هغه د تاسو نه ده د خواهش چې دغه موضوع پسې چې رسمیاتو تماشا وله بیا په خصوصي کې ناسته کې یو بل سره قناعت یا داسې خبرې جوړې مه کړئ. پرېږدئ چې د رسمیاتو کې د تاسو هغه ټول حقوق چې دي واخیستل شي او ډېره داسې قوي اجراات وشي په دې ارتباط داسې چې تاسو که یو جلب یوسه هغې باندې یو فشار راشي بیا تاسو سره به وعده کېدي بیا تاسو ورپسې ونه ګرځئ دغه موضوع بیا داسې ضعیفېږي. نو تر هغه پورې سارنوالي خپل اقدامات کوي چې دوی ونیسي او تعقیب یادلی شي.
مننه مننه. مونږ فقط دا غواړو چې د پس دغه نه چې دا موافقه هم کړی چې دغه پیسې ورکوو د دوی ځواب ورکړي او بل چې دا قرارداد دوی ته
غیر موافقه یې تاسو سره داسې کاتبي کړي که داسې ژبه درته ویلي
کاتبي افیشلي مونږ ایمیل لرو رسمي ایمیل
ایمیل هم ورته یوسه ورور ورته دا خلک مونږ ته نور هم دوکاره کوي ریاست تحقیق ته مراجعه وکړه جالب و حساب سے پچ کر جال باندھ نہ شو قرار دے گرفتاری سارن والی کی داخل ب آیات این شیا سے تا چوسی کی اگر گرفتار کیا وہ تعقیب عدلی بش ریسو دے قانون نہ موافق نہیں دی کہ خارج ہے کہ داخل ہے دا افغانستان قانون دے بن تطبیق
او کامران صاحب دیر میربانی دیر تشکر جواندے اس کور ودان روزم بخیر خیر پامن
السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 8 2 2 0 0 8 2 2.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی زموږ میلمه دی. له ښاغلي ستانکزی سره به په دې پروګرام کې د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو او نورو اړوند مسایلو خبرې وکړو. ډیره مننه ستانکزی صاحب چې زموږ د بحث میلمانه شوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه او د تاسو له رادیو اوریدونکو نه مننه سماتم وخت راکړئ.
کور آباد خوشاله اوسئ. ستانکزی صاحب کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په روسي سفر کې ولسمشر حامد کرزی ویل چې دا ځل افغانستان او پاکستان هوډ لري چې د سولې د ټینګښت په عملي لارو چارو کار وکړي. ستاسو په نظر د عملي لارو چارې څه دي؟
یقینا جلال پاپ جمهور رئیس په دې مسله باندې څنګه ویلي دي چې افغانستان او پاکستان هغه اوضاع په دې منطقه کې سره شکل نیولی ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه هېوادونه یو له بل سره له نږدې همکاري وکړي. دواړه هېوادونه له بېامرې نه متاثره شوي دي. په دواړو هېوادو کې چاودنې کېږي او د دواړو هېوادو خلک له دې ناامنیو نه متاثره شوي دي. او له دې نه برعلاوه څومره چې ناامني دوام کوي په اقتصادي حالت د دواړو هېوادو باندې هم تاثیر کوي او په آینده سرمایه ګذاري باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه عمده مسایل دي چې د دواړو هېوادو ته د دې ضرورت پېښې سي او بل سره باید له نږدې همکاري وکړي. او دا همکاري یوازې باید په خبرو باندې پاتې نه سي بلکې عملي ګامونه پکې واخیستل سي. نو په دې برخه کې هم په دې وروستني سفر کې هم د سولې په پروسو په دې پروسې کې سي څنګه یو بل سره همکاري وکړي څنګه وکولای سي چې هغه کسان چې اوس په جنگ کې سره ښکېل دي هغه د مذاکرې د میز شاته تشویق سي.
د عملي ګامونو نه هدف دا دی چې هغه کوم کسان چې اوس په جګړه کې دي هغوی راولي عملاً سولې پروسې سره
ځای کنه. چې د سولې پروسه یو پیچلې پروسه ده. هر طرف خپل غوښتنې لري او کله چې دا غوښتنې د تاوتریخوالي نه پرته د خبرو په میز باندې راطرح سي نو په غوږی کې یو لار دی حل پیدا کیږي. نو اوس په جګړه کې خو ټول ولیدل لاس کوله جګړه ادامه پیدا کړل په دې لاس کولو کې داسې ونسول سي په دې کې داسې پرمختګ وکړي چې په اړتیا سره هغه د افغانستان د خلکو په ګټه وي او د مسؤلیت تضمین سي. نو د موږ یو مکلفیت دی یو مسؤلیت هر څوک کوي کدا طالبان دي کدا د حزب اسلامي خلک دي او یا هم دا کړي په د افغانستان حکومت او کدا نړیوال ټولنه ده. یو خبر باندې ټول اوس سره قناعت لري سي په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره د دې په څنګه چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه باید پیاوړي سي، د افغانستان نظام پیاوړي سي، د دې په څنګه کې یو رغنده خبرو اترو ته ضرورت ده. د رغنده خبرو اترو لپاره باید هر خوا خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړي.
پاکستانی ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون راپور ورکړي چې د صدر اعظم نواز شریف په سفر کې کابل ته د ولسمشر حامد کرزي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا موافقه هم شوې چې په سعودي عربستان یا ترکیه کې طالبان ته دفتر پرانستل شي.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید لږ وضاحت ورکړم. دا په اوله مرحله کې چې دا یو مشکل و، طالبانو همیشه دا خبره کوله چې موږ یو آدرس نه لرو، چیرته لاړ شو، موږ د تاجرات لاندې یو، موږ سفر نسو کولای او د دې ضمانتونه وجود نه لري که موږ یو چیرته لاړ شو سفر وکړو په خبرو کې هغه وکړو چې د تاجرات د رژیم لاندې یو، نو په هغه صورت سره موږ د دې مسؤلیت احساس نسو کولای. د همغه لپاره اوس موضوع د دفتر یا موضوع د آدرس مطرح شول. دفتر اگرچه متاسفانه د زینو سمبولیکو خبرو لپاره هغه خبره لږ په تعویق ولیدل، خو همدا اوس مهال د دوی نمایندگان په خطر کې یو آدرس سته، هلته دوی یو څه وجود لري.
اما دفتر خو تړل شي
تړلو خبره دا نه و، خبره په دې کې وایي چې بیرغ د هغه د لوحې خبره و او په دې برخه کې توافق تاسو ووسی موږ خو نه غواړو چې په افغانستان کې دوه بیل حکومتونه وي.
د سوشيبو لپاره د حقیقت سره پروګرام درو او د کابل د نن 14 له ورستي حاله مو خبرو. زبر جمن در سره د جمن صاحب نوی معلومات څه دي؟
بله نوري صاحب، لکه چې شاوخانی ما نیم ساعت مخکې په کابل ښار کې 14 اواز واوریدل شو. د ملي امنیت عمومي ریاست ویان جنرال فرید ازادي راډیو ته څو دقیقې مخکې وویل چې دا 14 د شاشدرک په تاسیساتو کې د ملي امنیت د وسلو او مهماتو د ویډیو په 14 لامل شوې ده، او نه دا چې دا کومه حمله وسی. هغه ویل چې دا مواد او وسلې او مهمات له مخالفینو څخه نیول شوي او دلته به ساتل کېدل. د تخنیکي ستونزو له امله دا چودلې دي. د تلفات په اړه ویل چې تلفات نه لري خو تاسیسات ځینې زیانونه رسولي. په دې اړه به نور معلومات خپلو اورېدونکو ته وروسته ورکړم.
بلې، له تاسو نه مننه زبر ژمنو چې د کابل د نن 14 د څرنګوالي په باب نوي معلومات وړاندې کول. او اوس د حقیقت سره پروګرام ته یو ځل بیا په موکړه چې په افغانستان کې سولې روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا د انشال رئیس معصوم استانګزي سره پرې خبرې شوې دي.
موږ نه غواړو چې د افغانستان ارضي تمامیت سوال لاندې وي. موږ دا غواړو چې افغانان یو چیرته په مسونه توګه یو بل سره کینی، یو بل سره خبرې وکړي او د خپل هیواد د مشکل د حل لپاره لار را پیدا کړي. موږ دا نه غواړو چې افغانستان د خدای دینه کې سره ټوټي ټوټي شي.
بله، په ترکیه او سعودي عربستان کې د
افغانستان په ترکیه او د سعودي عربستان اصلا د افغانستان د ولسمشر هدف او موقف داده او دا یاد کړی ده چې د سولې خبرې هر چیرته کېږي شرط دا نه ده چې دا به حتما په یو ځای کې کېږي. دا کېدل سی ترکیه کې اوسېده او کېدل سی سعودي عربستان کې اوسېده او کېدل سی هر بل شرط اوسې.
دا څه هم ویل کېږي چې ولسمشر صدر اعظم نه غوښتي له نواز شریف نه چې په پاکستان کې طالبانو ته دفتر خلاصې دي، د لپاره چې اکثره طالبان په پاکستان کې دي. تاسو جریان کې
یعنی ما بیا هم زنده خبره تکراروم چې د سولې خبرې په هر کونج د دنیا کې کېږي او دا مستقیما د افغانانو په مابین کې کېږي او د سولې د راتګ لپاره کېږي. په دې کې مشکل وجود نه لري.
موږ همیشه هم دفتر پرانستل شي بیا،
یعنی خبره ما درته ویلې چې خبره په دفتر کې نه ده، خبره یو څوک یو جی کې د مذاکرات لپاره زمينه سازي کوي، د قربتوب کوي. هر څوک چې قربتوب کوي او دواړه خواوې په موافقه یې دا قربتوب صحیح ده، په دې کې مشکل وجود نه لري. اصلي خبره دا ده چې افغانان باید یو بل سره د تعهد ورسېږي چې یو چیرته سره کېني او خپل خبرې وکړي او د دې منطق او د خبرو لاره هر خوا با خپل سوالونه او خپل موقف لري. د دې موقف د حل لپاره هغه وخت کې چې حکومت هم خپل موقف لري، طالبان هم خپل موقف لري، خدا دوه خواوې باید سره کېني او راولي چې وسط لار پیدا کړي.
نه مهم نه ده دفتر، مهم نه ده
دفتر، مهم نه ده
تصمیم نه ده.
نه مقصد د تصمیم نه ده، جای او دفتر. د دفتر خبره کوي په دې باره کې خو چون په خو مشکل وجود درلود و سره مشکل نسته. خبره په دې کې ده چې د رغنده مستقیم خبرو لپاره تعهد باید وجود ولري چې فرق نه کیس دا چیرته کیږي د مخ خواته خود تعهد وجود لري اما دا دسه نه دسه د مخالفت تنها د افغانستان په حکومت یا د سولې په شورا پورې اړه لري دا تعهد په ټول افغانانو اړه لري او دا د افغانستان د خلکو غږ دسه په ټول خلکو یې غږ کړی د پجرګه کې یو ربیا دا غږ وکړ سه د جنگ نه شي نه جوړیږي افغانان پکې وځل کیږي د مسلمانانو وینې پکې تویږي خو راځي سه یو چیرته سره مستقیما سره کینو او خبره سره وکړو دا خبره په پټه کې تر قیامت نه سي دا
جناب سنګزاسب کچيري طالبانو لپاره بیا دفتر پرانستل کیږي دا دفتر به د قطر له دفتر سره څومره توپیر ولري
ما مخکې درته ویلې سي هدف دا نه د سي دفترونه پرانیزو هدف دا د سي چیرته
خبره
د خبرو لپاره جای وي جای وی دا شرط نه دسی البته بیا لوی دفتر وی بیا البته په حساب په دې باندې ناندري و هو د موږ اصلي هدف دا دسی هر چیرته د دنیا په هر ګور کې سي دوړه خووي افغانان په توافق کې دا د دغه لپاره یو هدف دسی البته زمينه سازي وسی او خبري وسی
اما که بیا هم طالبان غوښتنه وکړي چې دوی هغه کوم ځای کې چې دوی خبري کوي هلته په دفتر دوی خپل لوحه او بیرغ درې وي تاسو بیا هم سره مخالفت وکړي
وزیر خبره دسی په افغانستان کې افغانستان رسمي نمائندګي په ټول دنیا کې لري ډیپلوماټیک روابط له ټول دنیا سره طالبان د یو سیاسی جریان په توګه د یو اړخ په توګه سه مخالفت لري مخالف نظریات لري غواړي سه مذاکره وکړي ولې نه موږ نه وایي سه په حساب راسي سلاکه د تسلیم سه دا موږ وایي سه راځي سه خبري وکړي او د خبرو په نتیجه کې د سه یو حالت سره توافق وکړي سه ټول افغانان په سیاسي نظام کې یو بل سره یو ځای کار وکړي او د وطن له دې بحران وساتي او د دې قرباني نسی سه مختلف خارجي لاسونه هر اخوا سره تشویق کړي او بل اخر جنگ ته ادامه پیدا کړي دا خو صرف بهانه دي
کړي سه بویل چې پاکستان او افغانستان به دازل په دې هم خبري کوي چې امریکا سره رول لري د سولې په پروسه کې ولسمشر حامد کرزی ویل چې امریکا او پاکستان د سولې کلید په افغانستان که ساس په نظر امریکا سره لوبولې چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې
امریکا د دنیا د وستر طاقت په توګه له افغانستان سره نږدې اړیکې لري د افغانستان سره کومکونه کړې دي په دې کې جای د شک نشته او په عین زمان کې د قوتونو دلته وجود لري نه تنها دلته وجود لري بلکې په منطقه کې هم هډی لري هم حضور لري او هم تاثیر لري د دوی حضور د دوی تاثیر او د دوی د نفوذ نه په استفاده سره سیدا جنگ د دوی د حضور دا یو بهانه ده د ادامه لپاره نو د خو رئیس خبره پدې کې دا وسه اوس د لکه مخکې ستاسو ویل چې مخالفونو عمده مشران ټول په دې خوا کې دي
پاکستان
په پاکستان کې دي او لبلې خونه تاسو دا خبره هم وکړه چې په حساب د امریکا متحده ایالات نقش پکې لري یقینا یو څوک چې یو چا قربوي هغه خپل تاثیر او نفوذ پې لري او دغه تاثیر او نفوذ نه استفاده کولای شي
ولسمه وايي چې امریکا باید تر انتخابات پورې اترتلونکو څو میاشتې پورې په افغانستان کې سول او امنیت تثبیت کړي ورسره لغنه به د صنعت هم ورسره امضا کوي فکر کوي چې امریکا به وکولای شي په دې شپږ میاشتو کې سول راولي
داسې د جناب جمهور رئیس خو بیا ورسره د خپل خبرې د تاسو سره یو مصاحبه کې په ډیرو واضح الفاظو باندې تصریح کړل یو وړه خبره دا ده چې باید په دې باندې تعهد وجود ولري چې یعنی عملا تعهد وجود ولري چې ځینې قدمونه واخیستل شي چې د دې اطمینان حاصل شي چې بل په افغانستان کې باید سولې لپاره د امنیت ټینګولو لپاره ګډه همکاري کیږي او دا سند امضا کیږي د دې سند په امضا کېدو سره دا هڅه به نور هم ګړندۍ شي او بل اخر د اطمینان باندې افغانستان خلک راغی کی دا ډیره مشکله ده چې تو وایې چې مثلا د دې سند لمتر امضا کېدو نه مخکې باید سولې او امنیت راشي او بیا د سند امضا شي نو د سند امضا کېدو هدف
بعدش منی وشي
پنځ منه وڅې دي سند امضا کېدل او هدف هم دا ده چې په افغانستان کې له بیرونی مداخله نه مخنیوي وسی افغانستان یو نوې مرحله ته داخل شي هغه مرحله دا ده چې د افغانستان مناسبات له دنیا سره له نظامي قوتو سره په څیر دلته په افغانستان کې یو په منځخه کې موجوده باید په دې اساس وسی افغانستان یو مستقل هیواد دی یو مستقل هیواد په توګه له یو بل هیواد سره دی او تفاهم او یو قرارداد سره داخليږي او دا قرارداد باید د دې کومک وکړي چې نه د سیمه خلک له غنه متاثر شي او نه افغانستان متاثر شي نه هغه متاثر شي یعنی د ټولو په یو چوکاټ کې راشي
سنګسې سب مرکه تاسو ویل چې د سولې شورا متحده د سولې ته امریکا او پاکستان هم ممکن متحد سي اجمنه وکړي ولسمشر حامد کرزی سره مشکله مسأله د طالبانو د چې تر اوسه طالبان نه دي حاضر شوی چې د دویم ځل لپاره دوی دفتر پرانیزي خبرې پیل کړي جیمز دابنز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا چې کابل ته راغلی وو د ای پی ال اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلو چې طالبان تر اوسه حاضر نه دي چې د سولې خبرې پیل کړي سره د چې پاکستان او افغانستان وایي چې باید په ملي لارو چارو د سولې خبرې وشي تاسو روسي ته تماسونه د طالبانو سره نیولې د هغوی نفس مو په حساب کتل یا د هغوی نظر مخسته چې هغه حاضر دي چې بیا د سولې پروسه ته راسي او خبرې پیل کړي
زه یو خبره درسته وکم چې په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دی وایي چې زه د سولې مخالف یم یا سولې نه راځي یا د خبرو مخالف دی اما خبره پدې کې دا چې متاسفانه د سیاسي سمبولیک موقفونه ترغه وخت پورې سي او چیرته یو سي پیشرفت نه سوي دا همیشه وجود لري. د دې ټول دنیا کې د سولې پروسو یو خصوصیت هم هم ده، شرایط هم هم ده چې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولاړ. خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کړي.
آیا طالبان هم د پټو دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي؟
که نه وي هم به خدای ته او هم خلکو ته به ډېر سخت ملامت سي.
بلې، ستاسو تماسونه څنګه دي ورسره؟ په تماس کې مستقیم یا غیر مستقیم؟
خو له دې تفصیل نه به تیر شو.
ستانکزی صاحب، پاکستان ملا برادر د دې لپاره خوشی که چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ستاسو د سولې د عالي شورا یو پلاوی دوه اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و، څنګه له هغه سره ملاقات وشو؟
زه به یو خدمت د تاسو ته عرض وکړم چې ولې د افغانستان حکومت د سولې شورا د په پاکستان کې چې هغه سیاسي بندیان هلته و د هغو د خوشې کېدلو لپاره یې هلې ځلې وکړلې. یقینا اول موضوع دا ده چې هر افغان چې په یو بل هېواد کې په بند کې وي، هغه د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هغو پسې ګرځي او د هغو لپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه خلاص شي. دا خو یو مکلفیت همیشه به دا هم یوه بهانه واسه که د طالبانو مشران په سولې په پروسه کې سره شریکیږي یا د خبرو لپاره لیوالتیا ښول کیږي، نو هغه یا بندیان کیږي یا هغو ته خطر متوجه کیږي یا یو تکلیف ورته پیښیږي، نو د دې لپاره چې دا برهانه برطرف سي دا اقدام د سولې د شورا لخوا نه وسو. نو یو سړی په تنهایی سره نسي کولی چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی و، اما موږ په دې خپلو خبرو کې له یو چا نه سلات روزه په حساب په بند کې و او دا هغه خلاص یقینا هغه وخت به ضرورت لري. هغه د دې ته
چې دا کوم دفتر چې اوس افغانستان او پاکستان خبرې پکې چې بعد طالبانو لپاره د خبرو ادرس معلوم کړي، دا دفتر هغو کسانو ته خلاصېږي، هغو طالبانو ته چې اوس له بند خلاص شوي، چې هغو کې ملا برادر هم شامل دی.
یقینا داسې خبره داسې د افغانستان مشکل تنها هغه څوک چې له بند خلاص شوي هغه نسي حل کولی. تر څو طالبان اگه دی خپل رهبری او دی خپل ساختار په چوکاټ کې یو توافق ته سره ونه رسیږي، دا همیشه بهانه دی جنگ د ادامه لپاره به وی. متاسفانه د دې چې اوس نوی نمونه کل راخستل کیږي، سن په یو محاذ فدایي ده، نه په یو مد فلانای ده، بسم الله نه ده. یعنی خبره دا ده چې په منطقه کې د سولې خبرې لاتروز هم ډیره مطلق او پیچلې دي. د موږ هم ده هدف دا ده چې ټول سیاسي مشران چې په هر خوا کې دي دې خبرې ته متوجه شي چې افغانستان یو ری بیا د سې نه سي خدای دې نه کوي چې یو لیو بحران خلاصي به بل بحران ته لاړ شو.
په دې شپه ورځو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند څه ده، د سولې خبرې او څه تر سوري لاندې راوستل او د انتخابات مسایل هم څه فکر کوي؟ که دا سند امضا کیږي، طالبان له دې سند سره مخالفت کوي، که د دې سند امضا کېدل څومره کولی شي د سولې دغه پرمختګونه له خنډونو سره مخ کړي؟
اول خدا داسې دا سند تنها د افغانستان حکومت په تنهایی خپله دې ته نه ده هغه سوی چې د امضا کړي. په دې باندې دوه جرګې دایرې سولې. نو خبره دا ده چې آیا موږ د یوې ډلې فکر ته غوږ ونیسو او یا د دې ټول هیواد خبرو ته؟ نو تاسو خو همیشه په تماس کې یې، کنه تاسو خپل هم یو نظر لرئ. هر هغه شی چې د افغانستان په ملي ګټه وي ولې پکې خنډ رو؟ او د طالبانو لپاره خو دا د افغانستان جمهور رئیس وار وار ویلی، یو کال مخکی ویلی، یو نیم کال مخکی ورته ویلی چې تاسو غواړئ چې موږ مثلا په دې سند کې داسې یو شرایط راولو چې یو ځای په ګډه سره له دنیا سره یو تفاهم ته ورسیږو، خو راځي کېنه د خبرو بیس ته کېنه سره کېنو. نو اوس د بیا داسې نه کوي چې یو سړی د له خوږ کوتې ونیسه چې دا مه کوه هغه مه کوه، څه تعهد وجود لري چې دا امضا نه سي دوی رښتیا په دې خبره هغه وکړي؟ یعنی خبره دا ده چې موږ هغه اصلي تعهداتو ته سیاسي ارادې ته د دې ضرورت لرو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم